په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې زنوري اسنوري هرکلای کوم. وبورې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې له لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره خبرې کوو. دغه راز دا هم واورې چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپېژندل. خلمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو اوروي.
په ننګرهار کې د پاکستان ویزو ته د ولاړو خلکو ټمباټیل کې 12 ښځې مړې شوې. د تخار چارواکو منلې چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د دې هیواد له پولیسو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په پروسه کې د ټمباټیل له امله نن سهار یو شمېر کسان تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. د ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 12 مېرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیانې وروړل شوي دي. د ښاغلي عادل په خبره په ټپیانو کې دوه نارینه او اته مېرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار د چارواکو د لومړنیو معلوماتو له مخې پېښه د ډېرې ګڼې ګوڼې عمل رامنځته شوی او ډېرې مېرمنې تر پښو لاندې شوي دي. زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو لپاره ولاړ وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې په پېښه خواشینی شوي دي، خو ویلي دي چې دا پېښه د دوی له قونسلګرۍ نه شاوخوا 15 کیلومتره لرې رامنځته شوی. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د والی ویاند جواد هجری وایي نوموړی تېره شپه په بهراک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو.
مخالفین مثلا شب گذشته یک سلسله تحرکاتی را در مربوطات ولسوالی بهارک داشتند که متاسفانه در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری امور سوی امنیت قمندانی امنیه با تعدادی از
د تخار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پنخته کې د پولیسو زرهي موټر او رنجر سوځول شوی او یو شمیر د طالبانو په لاس نیول شوی دی. چارواکو د خلکو د دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږ ویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان بانک رئیسان شامل دي. اشرف غنی د مارچ په 9مه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپیژني، خو له هغه وخته څه باندې وو میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې 15 کمیسیونونه د دغه نوماندانو اسناد سیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې د نوماند وزیرانو د باور رایو پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به هم د ستونزو خالي وي. د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. محمد صفدر د نواز شریف زوم دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون ته یو بیان کې د صفدر د نیولو پیښه نه ده یاده کړې، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کراچۍ عمومي قمندان ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دې وکړي. باجوا غوښتي چې حقایق معلوم او ژر تر ژره د ته راپور ورکړل شي. د سند صوبې د پولیسو مشر مشتاق مهر بیا د جنرال باجوا تر امر وروسته د پولیسو د لوړپوړو چارواکو رخصتۍ د لس ورځو لپاره ځنډولې دي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکا د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تیخانوفسکایا پرون ته یو بیان کې وویل چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو د قمندانانو او د قانون د تنفیذ د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکا پرون پر ظاهره بیا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ.
Мы поменяли тактику. موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
تیخانوفسکایا یوه اونۍ مخکې لوکاشینکو ته د استعفا لپاره د اکتوبر 15مه پورې د خبرداري وروستی مهلت ورکړی و. هغې ویلي و که لوکاشینکا له قدرته لاس وانخلي روان اعتراضونه او اعتصابونه به ټول بیلاروس ته خپاره شي. لوکاشینکا د اګست د 9مې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ستر ګټونکی بولي، خو سیاسي مخالفان یې دغه انتخابات له درغلۍ ډک بولي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې له لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوه او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوه؟ د ام مدني ټولنې له یو فعال سره پرې غږېږو. دغه راز دا به هم واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوی ادارو رییسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته وروپېژندل. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به د پاکستان د سن ایالت مرکز کراچۍ ښار کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری لپاره د ویزو د اخیستو په نننۍ پیښې په اړه. په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره نن په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. دا پېښه نن سهار مهال هغه وخت رامنځته شو چې زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. د مارچ له 14مې چې پاکستان افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې وه، شاوخوا لس ورځې مخکې دغه بهیر بیا پیل شو. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره دا ځل د ویزو د اخیستو د فورمو د اخیستو او ډکولو مسؤلیت هم یوه کمیسیون ته سپارل شوی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی هم د شبل ټلیفون په لیکر سره وصل دی. امیرزی صاحب، د دغه پیښې وروستي جزئیات نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. وروستي جزئیات همدا دي، همدا اوس څو شېبې وړاندې چې زه له عامې روغتیا د ریاست له ویان سره غږېدم، هغه معلومات داسې وو چې 12 تنه په دغه بیروبار کې چې په خوله مې شو وژل شوي دي. درې نارینه دي او پاتې نورې ښځینه دي. د د روغتیا په برخه کې دا کوم ټکان چې په ساتنه کې بستر دي اطمینان ورکاوه چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی او مخ په ښه کېدو دي، درملنه روانه ده.
بلی امیرزی صاحب، تاسو خپله هم د ټپیانو د وضعیت د لیدو لپاره ورغلي وي، تاسو څه ولیدل؟
کسان چې ډېری ټپیان ښځینه وو او د ښځینه په واټ کې وو، هلته یې خبریالان په اجازه نه ورکوله، خو د نارینه وو په واټ کې چې ما ولیدل درې تنه ټپیان پراته وو. کسان چې د دوی زخمونه ډېر سرکب وو، یعنې ژور ټپونه یې نه لرودل، خو چې د ښځو واټ ته موږ ته اجازه را نه کړه چې لاړ شو. د هغوی نه یوازې د مسؤلینو په وینا چې روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی، او د نارینه وو په برخه کې کومه ستونزه نه وه.
د پېښې په اړه که لږ معلومات ورکړئ چې ولې دغه پېښه رامنځته شوله؟
اصلا بیګا د ټوله شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی دغه دروازه به خلاصېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو، غونډه شپه دغه هلته خلکو تېره کړې وه. کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو له خوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه خلاصه کړې ده. او چون خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، وختري چې یو تر بل مخکې شي او دروازې لارې دنه لوغانی ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ سره خبرې وکړي، هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه، چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ. او همدغه حرکت په پیله کې ډېری ښځینه وې چې د پښو لاندې شوي دي، نارینه هم شوي دي، خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي، خو ښځینه چې د اکثرو چادري په سر وي نو په دغه بیروبار کې ډېر پاتې شوې، پښو لاندې شوي او یو تعداد یې وشل شوي.
دغه دولس ښځې چې تر پښو لاندې سا ورکړې ده، آیا ټپیانې وې، زړې وې، څوک وو او نه نورې هم ټپیانې شوې دي؟
د پدغه وژل شوو کې د پاخو عمر ښځې هم شته، ځوانې ښځې هم شته، پیغلې نجونې په کې وي، هم په ټپیانو کې، هم په وژل شوو کې، یعنی مریضانې هم په کې وي چې وختلې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره، او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته وختلې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي، دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسئولیت چا ته راجی کیږي؟ تاسو ویل چې امنیتی چارواکو ویل چې دوی نشوي کولای چې مخه ونیسي، ولې دغه سی یو حالت رامسته شوی، ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسئول دی؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
نن چې سیمې ته د لارما سرګونه کسانو هغه یو څه د خلکو سره چې ما خبرې وکړي، هغه مختلف نظریات لرودل. ځینې ویل چې کاش کې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډیر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه ښه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړ، کوم نظم چې جوړ و هغه خراب کړ. خو ځین نورې بیا ماغل ته کوم کمیسون دی چې د فرمو د ویش مسولیت سپارل شوی، د ځین نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی وو او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه، خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
چارواکو څه ویلي دي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي کنه؟ که څه هم د پلټنو اکثره نتایج معلوم نه وي چې څوک مسؤول بلل شو.
له مسؤلینو سره ادارې سره په تېره چې موږ بار بار هڅه وکړه چې د دوی سره په اړیکه کې شو، هم جزئیات ترې واخلو او هم ترې د پېښې هغه اصلي واقعیتونه ترلاسه کړو، خو دوی تر اوسه پورې هم یوازې د مړو او د ټپیانو هماغه جزئیات چې دولس مړه دي او یولس زخمیان دي، د دغې پرته نور هېڅ هم نه وایي او نه هم نور په دې وتوانې دي چې دوی سره تر دې مهاله اړیکه کې شو د دوی نه دې اړه لا نور معلومات ترلاسه کړو، خو هڅه کوو کوم معلومات ترلاسه کړل حتما شریکو.
بله، سهار ګل امیرزای له تاسو نه مننه. له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزای وو. د ختیځ د همغږي د مرکز مرستيال مشر میرویس خوګنی هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. خوګنی صاحب، خبرونه ته خراغ لاس د بوګنون کې پیښه و، ولې دا ډول پیښه راوسته شو؟
سلامونه ستړي مشي، تاسو ته سلامونه، استاد دي تخنیکی همکاران ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. ډیر زیات د خوشنۍ زیات چې موږ د افغانستان په اوسنۍ جګړیز حالت کې چې روزانه په سلګونو کسان زمونږ ملکی او نظامی کسان د جګړې د عمل وژل کیږي، نو د دې ترڅنګ موږ د یو هیواد ته د تګ هغه هم کاش کې موږ ټول مریضان وي، کاش کې موږ ټول داسې مریضان وي چې افغانستان کې علاج نه کړي. نو نن پایله تاسو ولې چې دولس کسان یا کېدای شي د مړو شمېر زیات شي، دا نن د ویزې په اخستلو باندې حمله شوه. دلته ډېر زیات مشکلات موجود دي محترم، لکه څنګه چې مخکې تاسو خبرې الحمدلله یادونه وکړله، دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوي شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوي شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتیا لري چې ختیځي راخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو. بالاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې د داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسو داسې یو پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي، دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده. دی باید جواب ووایي چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلئ، داسې خلکو ته په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسو هغه ته د ټوکنو د ویش پروسه هغه ته سپاره. بلې مهرباني.
خو ګنې صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو. زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې کچېرې مثلا یو بل مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې دغه سي مهمې دغه سي بوګنون کې پېښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي. کراسو دې خبرې ته
هیڅ دې نه کوي، هیڅ دې دوی دا خبره نه کوي. مونږ دی ولس پاستاستو باندې دا پراور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دیو دیو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي، هلته ورته ویزا ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې، دا په کومه پوهه باندې؟ پورې دا ډېر غټ اشتباه دوی کړی، دلته ډېر غټ ستونزې رامنځته شوي دي. دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو. نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شي. خو زه نه پوهېږم چې زموږ ولایتي اداره ولې داسې یو بې سواده کار، داسې یو غیر منطقي کار دو نن کړی چې په پایله کې 12 کسان وژل شوي دي.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و؟ دا تو او کډیر خلک د غواړي تګ راتګ وکي ولر شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو، دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبرای په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشئ، تذکره باید ولرې، عکس باید ولرې. دا شی به تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ قرباني بندې او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرنه وکړي، آیالته بزرګونه کسان راټول نشي؟ هر څه به دا فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفاف وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه، کابل کې خلک په دې تمه چې موږ ننګرهار ته لاړو، په ننګرهار کې ویزی واخلو. دا خلک ټول یو ځای راټول شو، دغه پیښه هلته رامنځته شوه.
هغه هم خو ګڼې سره په داسې یو حالت کې چې امنیتي ګواښونه شته، دغه راز د کورونا د وبا د خپرېدو خبرېدل هم شته. کور ودان د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګیاڼی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به د پاکستان پسند ایالت کې، البته په مرکز کراچۍ ښار کې، د ننې چاودنې له حاله خبر شي. خو اوس ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
اوکراین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوکراین د سوداګرۍ خونو مدیره پلاوی او د دغه هیواد یو شمیر لوی سوداګر کابل ته راغلی، او د صنعت او سوداګرۍ سرپرست او نومان وزیر نثار احمد غوریانی سره یې په کتنه کې ټینګار کړی چې ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. نوموړي وویل چې د اوکراین جمهوریت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوی ویلي چې غواړي په افغانستان کې د اوکراین او افغانستان د سوداګرۍ خونه جوړه کړي. د ښاغلي دبیر په وینا په افغانستان کې د اوکراینی سوداګرو لپاره د پانګونې د اسانتیاو برابرول، همداراز په افغانستان کې د اوکراینی پانګوالو لپاره په بیلابیلو سکتورونو کې د فرصتونو پیژندنه د دوی لنور غوښتنو وي. افغانستان په 1998 کال کې اوکراین ته له $1 میلیون ډیر صادرات لرل، او په دغه کال کې بیا څه باندې $40 میلیون په ارزښت واردات ترسره کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت د یوې نوې تګلارې له مخې د ګمارنې په پروسه کې د شفافیت او په دې بهیر کې د فساد د مخنیوي ډاډ ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تګلارې په اساس اوس د مالی وزارت د ګمارنې سیستم اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون له لورې پر مخ وړل کیږي چې دا به شفافیت ته زمینه برابره کړي. د مالی وزارت وایي د اسموینې په دې بهیر کې یوازینی شرط د روڼتیا رامنځته کول دي. د مالی وزارت دا مهال د ګمرکونو لپاره شپږتیا نوي بستونه اعلان کړي دي. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د فساد ګڼې ادعاوې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې به واورې چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. خو له دې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او پنځلس نور ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دې پېښې په اړه د فوري تحقیقاتو امر کړی دی. تفصیل عصمت څاروانه اوروي.
د پاکستان په بندري شار کراچۍ کې په یو زورور چاودنه کې لشت لشت درې تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د چاودنه نن سهار د کراچۍ د ګلشن اقبال د هستوګ نیمینې په یوه ودانۍ کې وشوه. ګلشن اقبال د کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی یوه سوداګري مینه ده. پولیسو سیمه سمدلاسه کلا بنده کړه او تر دې دمه د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ګومان کېږي چې د مرژوبلو شمېر ډېر وي. ویل شوي چې یو شمېر کسان کېدای شي د دې څو پولیسي ودانۍ تر کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د پېښې د ځای تصویرونه ښیي چې د ودانۍ لاندېنۍ برخه ډېره زیانمن شوې ده. ګومان کېږي چې بم د ودانۍ په دوهم پوړ کې چاودلی دی. د پېښې شاهدان وایي چې د شاوخوا ودانیو او کورنو د کړکیو شیشې ماتې شوي او یو شمېر موټرونه چې د ودانۍ په شاوخوا کې ولاړ ول ویجاړ شوي دي. د ایدي خیریه مؤسسه وایي چې دوی د پېښې له ځایه پنځلس ټپیان روغتون ته وړي دي. په تېرو کلونو کې په کراچۍ کې ډېرې قوي او فرقوي نښتې شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه د دې پېښې د فوري تحقیقاتو غوښتنه کړې. د کراچۍ د قول اردو قومندان ته ویلي چې پلټنه وکړي او معلومات له پوځ سره ژر تر ژره شریک کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو هم د دې پېښې د څرنګوالي او د عواملو د معلومولو لپاره د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پیپلز ګوند په نسبي ډول په کراچۍ کې زیات نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو د افغانستان د مرکزي بانک او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. افغان ولسمشر اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دو اونیو کې به خپله کابینه ولس جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره ورپېژني. خو له هغه وخته دا د څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. ولسي جرګې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د هغه بهیر له نږدې کتلی او همداسې به له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، څه مو ولیدل؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ولسمشر غنی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابینې ټول غړي او دغه راز د دوو مستقلو یا خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. او دغه راز وی ویل په خپلو خبرو کې چې دی د درېګونو قواوو تفکیک ته سخت ژمن دی او غواړي چې درې واړه قواوې سره ډېر نږدې او په هماهنګۍ سره کارونه پر مخ بوزي. خو هېڅکله ده ویل چې نه د درې واړو قواوو په چارو کې په هغه ډول چې د قانون خلافي مداخله کړي او نه هم غواړي چې بل څوک مداخله وکړي. ده ویل چې له ملي شورا سره یې په بېلابېلو مسایلو کې هر وخته یا همیشه مشورې کړي او دغه مشورو پر اساس فیصلې کړي دي او تصامیم نیولې دي. د ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د کابینه غړو ته رای ورکړي.
بله شفق صاحب، هلته د تالار وضعیت څه ډول و کله چې اشرف غنی دغه نومان وزیران او رئیسان ورپېژندل؟
او هلته کله چې ولسمشر خبرې کولې نو په بېلابېلو مسایلو، اقتصادي، امنیتي، د سولې په موضوع، دغه راز د متوازن انکشاف په موضوع، په دې ټولو مسایلو یې خبرې وکړې. کله چې خبرې د متوازن انکشاف یا پرمختګ په اړه راغله نو بیا د ولسي جرګې یو غړی چې د کوچیانو استازی دی، حبیب افغان، هغه په خپل ځای ودرید او یو ډول سره اعتراض وکړ. او که څه هم خبرې ډېر د دار کوړ نه وي او غږ یې نه چیټو، موږ ته کوی نه سول چې څه ویل، خو کلم چې وروسته یې پوښتنه وکړله دغه انتقاد په اندغه متوازن انکشاف وو او خبره دا و چې نه کوچانو ته هیڅ توجه نه ده شوی او په دغه مسایلو باندې انتقاد کوو. دغه موضوع د څو دقیقو لپاره ممکن دوه یا درې دقیقو لپاره د ولسمشر په خبرې ته ګډې وډې کړي یا متوقف کړي، خو بیا وروسته ولسمشر خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړي. خو هغه څه چې ښکارېدل چې دغه بیان درلوده وروسته دغه خبرې لاندې کړي.
بله کور ودان نسیم شفق او د ولسی جرګې لننی بهیره چې افغان ولسمشر هم نن د کابینې ټول غړي او د دوه ادارو رئیسانو پیژندل. د ولسی جرګې د رئیس هیئت مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کمیسیونونه به دغه بهیر څیړي او له هغه وروسته به اداري هیئت پریکړه کوي چې په څه ډول د باور رای ورکولو بهیر پر مخ یوسي. او دغه بهیر مخکنیو تجربو ته په پام سره هم داسې نه ښکاري چې لستونزو خالی وي. اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. ناجیه صافی ته بغوښ شو.
ملي ارمن ورځپاڼې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل هغه طالب جنګیالي یاد کړي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس د افغانستان له زندانونو خوشې شوي دي. ورځپاڼې ادعا کړي چې طالبانو له امریکا سره شوې هوکړه ماته کړې او جنګیالي د جګړې لیکو ته استولې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس طالبان باید په لویو ښارونو کې بریدونه ودروي، خو په وینا یې چې د پاکستان د پوځ په دستور طالبانو هم خپل حملو ته زور ورکړی. لیکوال د امریکا په سیاستونو هم نیوکه کړې چې پر طالبانو فشار نه دی راوستي او دا سبب شوی چې هر ورځ د افغانانو وینې تویې شي. مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په تړاو لیکلي چې د دغو خبرو د پایل لپاره پر اصولو او کړنلارې شته، اختلافات لا هم نه دی حل شوی او ورسره په افغانستان کې جګړه هم ګرمه روانه ده چې سولې ته یې ناهیلۍ زیږولې دي. د سرمقال لیکونکي په باور که څه هم تر اوسه د سولې په برخه کې شته ناهیلي دومره نه ده چې یو مخ د سولې د خبرو د ماتې تصویر دې ترې واخیستل شي، خو په خبرې دا ویره هم یو مخ د هېرېدو نه ده چې خبرې به له ناکامۍ سره مخ شي. د لیکوال په اند که دا خبرې بریالۍ نه شي نو د کورنۍ جګړې ویره زیاته ده. مسیر ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې که څه هم طالبان فکر کوي چې له امریکا سره له هوکړې وروسته په جګړه کې هم نه بایلي او حکومت راپرځولی شي، خو دا نه سمه محاسبه ده او نه هم سمه لاره، او په ویناي اړینه ده چې دواړه لوري سولې لاره غوره کړي. او هیوا دولتي ورځپاڼې د القاعده شبکې او طالبانو د اړیکو په تړاو لیکلي چې په دې وروستیو کې یو ځلی بیا اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې د ملګرو ملتونو چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې د القاعده شبکې رهبران اوس هم په افغانستان کې دي او ایمن الزواهری له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. ورځپاڼې پر طالبانو نیوکه کړې چې له القاعدې سره اړیکې پالي او دا په داسې حال کې ده چې له امریکا سره په هوکړه ژمنه وکړه چې له القاعده سره اړیکې پرې کوي. وړاندې دا کړي چې طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې نه پرې کوي او دوی د پاکستانیو ګټو لپاره جنګیږي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي، خو اوس تاسو سو پیغامونه چې د افغان بیسمت سوات لشمیر لارې مراسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي جنگ د حلار نه ده انسل دوه څلوېښت کاله جګړه وشو، نتیجه یې هم معلومه نه شوه. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت ضایع کول دي او تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا سوله کوي، لومړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. کور مو ودان دا اوستاسو پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو په جلال آباد کې د ویزو اخیستو پر مهال د افغانانو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې. ویزو ته د ولاړو خلکو په ټمباټیل کې دولس ښځې مړې شوې چې جسدونه یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت عامر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل سوی. د والي ویان جواد هجري ویلي چې نوموړی تېره شپه په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نښته کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن د کابینې نوي غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عموم ریاست او افغانستان بانک رئیسان شامل دي. د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون دی و مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرگ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلوونکي په ګډون دوه کسان هم نیولې دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامر فردوس ازادي راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول چی د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنوالي ته معرفي شوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 50 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د 33 قضیو په تړاو 50 قاچاق کوونکي نیول چی د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له دوو څخه نیولې بیا تر 40 کال پورې په بند باندې محکوم شوې دي. له دې قاچاق کوونکو سره څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین، شپږتیا کیلوګرامه مورفین، 150 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه یو ټن بانګي او 180 کیلوګرامه چار سم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په تیر یو اونۍ کې د نشي موادو 28 تورن کسان نیولي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنوالۍ ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په غزنی ولایت کې درې قاچاق کوونکي له 15 کیلوګرامو ښیښې سره نیولي دي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په فاریاب ولایت کې یو قاچاق کوونکی نیولی چې غوښتل یو کیلوګرام هیروین په خپله خېټه کې د میمنی ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
امسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و ببیجه پلیس نوارد رای مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود داره.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې له هر درې معتادونو څخه یوه ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما له غمه نشو ته مخه کړه او لږ لږ تاریاک مې خوړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخان په نوم یې معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلی دی.
واده مې په میندابه کړی، 200,000 افغانۍ مې ورکړی دي، خو موږ په داسې بادامالۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه و منور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
ته دا پولیس پېژنې؟
هو قمانده صاحب پېژنم.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنیه قمانداني ته یې راوله.
اوس خپرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشارې سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 216 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 512 کیلوګرامه ښیښه، 208 کیلوګرامه تاریاک، 2,208 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشئی ګولۍ نیول سوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد آزادی رادیو ته وویل دا نیول سوي نشئی مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشئی موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد قاچاق کړي.
امسال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانون او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تکومی قضیه رسیدلی. ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیر داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانون الاصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محل توران کسان چارلی چی ده چارنی موگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
در روان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوری په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیری پیخي لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خودل سوی چې د نشئی موادو ډیری پیخي پکې ثبت سوی دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداره کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پرسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز ستانکوچ په افغانستان کې د نشه موادو د قاچاقو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس د معتادو میرمنو حال درکوو. په نړۍ کې له هرو دریو محتاجینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه محتاجینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو محتاجینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو ښځو څخه یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان محتاجینو په سلو کې 10 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خر سودا کد مزون چې خود نم سرپرست خانه داس نه برادر کلان هم نه درم یک برادر
د دایکونډي ولایت وسیدون کی خدیجی لدی عملانه شو ته مخه کړ چی د پلار د مړینی غم هیر کړی خو خبره نه و چی نشبای غم هیر نه کړی بلکې نور غمونه به هم پر وګ وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پر خودلو ته اړباسي. خدیجه وای چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشي مواد رانیول وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نه شو ته مخه کړه او لګ لګ تاریاک مې خوړل خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅې کړې وروسته مې پام شو چې که نه شو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږي به پاتې شو. ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشا پریکته
مونتار کړم.
د موتادو خزو پاړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د خزینه موتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو موتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو موتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله لږې معتاد ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه که شده از 100 معتاد
در کل مخی پا افغانستان که لسل و معتادینو چخه چلویخت خزی او ماشومان دی چه لهمدی چلویخت و فیصد و چخه او دیرچ فیصد خزی او دری فیصد ماشومان دی. زموږ د معلوماتو لمخي له هر دریو موتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو موتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو د زی دوی خزي او پاتې پنځه ناری نه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د موتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغو ناامنو سیمو کې چې د نشه یي بوټو کښت تولید او استعمال ډیر دی هلته د معتادو ښځو شمیر هم ډیر دی. ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا دا درمالن اجازه نور کبی. دی فکر کوي چې که خزی دا درمالن مرکزونو تا لاری شی خلق بخبر شی چې دا خزه نشه کبی. بله سونزه داده چې زین خلق دا نشهی موادو دا زیانونو پا اړه کافی معلومات نلری. بل دا چې خلق بی وزل دی دی نشی کولای چه للری سیمو چخه دا درمالن مرکزونو تا لار شی. دا موتادو خزو دا درمالن پا ورانده بل خند داده چې دا زین خزو میرون هم موتادین دی. حقوی نگواری چه دا خزو درمالن یوشی. د خزو د اتیاد یو لامل د میرون لخوا نشو تا د خپل خزو حتبل او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي د کورنۍ خزی او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی دی.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی چې د ټکټ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د نو نشي موادو د رواجولو موضوع ته راځو. د امنیت روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل ساقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي ساقخانې د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته هڅوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امنیت روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست د تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چه مجوایو دا یو قانونی فعالیت دی چه یو تسئیل سی دی پا سطح دا آمیر اختیار مج شلترون لرو چه التا خدمات اجتماعی او خدمات سی التا ارزکی جی مراجین رازی دوی تا مج مشاوره ورکه و مشورت ورکه و چه دا مواد ترک وکی او بالاخره جامعه تا مدغم وشی و مشکلات هست. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چه قاچاقبران دا کار که او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقخانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین تم باج ورکوي راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد هم هلته خرڅوي، یعنی دا مصنوعی مواد ترویجوی خلکو دپاره.
ساقخانو ته د معتادینو د تلو اساسی عوامل څه دي؟
اکثر خلق پا دی خاطر چه محل مسمون دی علتا دا پراحت دال پاسان مراجین که ولی سیچه خپل مواد مصرف بکی. اگه کسان چه یونو که اقتصاد الورد پورت دی دوی زی پساق خانه او مواد علتا استفاده که راست ترماشام علتا مواد خرسه دوی ده پاره.
کیدا سیسی معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ سي یا نور خلکو د ستونزې پیښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوې مواد په ساقخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا امفیتامین او ترامادول او بعضی نوې مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ اغلوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره دیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرت، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوی مزی چې لري قلیون په نامه چې دی دادی او ورسره چرس و داشیان هم خرسیش. دا ساقی خانه چې دی در رستوران په نامه دا اجازه نامه هم لري. بعضی ساقی خانه دی چه مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین هم فیتامن و دا شن خرزه دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نلره. خلق زوانان تشویکی جی چه ورسه دلتا یا استاسات تیری جی زوانان دی یا گردمایی لری دلتا زی ورست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متعدیش. زموج کنوانسیون هم دا وای، قانون اساسی هم دا وای، قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چی باید لاسرسی بنسی او کنترول سی او یو عامل دا اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چه خلق پاسان دال دسترسی لری مواد مخدر تا او یو عامل دا دی ساقی قانی او ساقیان چه مواد مخدر پا پرچون دال خرسه.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقی خانې څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د احتیاط لپاره عمل، هم د برگشت عمل د ساقی خانې او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزش زموږ اهداف نه پوره کیږي، او تر هغه وخت چې دا ساقی خانه او ساقی وي هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دوکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناست. دلته چې راغلو بس بېکاري را باندې زور شو، همدغسې یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دې ډېره ما پي، دا وایي دې مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي، خو چې ما وواهله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند و ډېر وغې و. ورځ په ورځ پې پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پې اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وي د پلار د مور سره تاسې کوم خپه دي څه ته دروغ وایي، پوه خدای دې راضي کړي چې ورشه په خو کې به ورته غورځېږم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړ، اوس نفرت کوو. د جمعات ملا مې داسې وکنه ماته بل تزما چړې، خو په اخره کې داسې کړم چې بیخي به هغه جمعات هم براځه، خو وای غلی ناقه برابر مثال یو ټولو د دغه عمل د وجه د کار روزګار یې وښکړم. دلته هم دیقاني لرو، د له باغ لرو، شپږ سوه تاک لرو، 1000 په ځمکه لرو، دی پاس پورې باریکاو نه پاس سبای به چې دغه راجک شومه لکه وظیفه خو نیشي، دغسې به موږ نیشې پسې تللو. زما پلار مایی په دلته د مایبونې میاشت به اخته 80000 به چې راوړې، ما ته به یې راخطه کړي چې زوی د استا دي. خو اخر زه دې ته راغلم چې زما باندې مور و پلار رونه قوم خبیر خبر شو چې دا سړی خو عملي ده. شپې به مثال 12 هم راتلم، 1 به هم راتلم، 2 هم راتلم، شیشه چې ده دا خوب نه لري. که نن دوی وویل سبا دغه وخته پورې خوب نه شي کوی، پلار مور راباندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبور شوم چې زه د کور نه غراو مردي چې ډرام مې خرڅ کړی، غنم مې خرڅ کړي، واده مې په مینتابه کړی، 200 افغانۍ مې پور کړي دي. خو موږ په داسې بادامالۍ را واوښتلو چې اوس د کار نه وم. نور تک ژړې واړولم په کور کې، به راته ویلې ژېړې ما به نه ویل چې زه دا عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوو چې زه به یې کینولم. خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور ورور ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنۍ نه ده چې را سره کومک یې کوو، نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوو، نه ورور کوو، نه پلار کوو. چې وبیلیدم راسکه خپل ځان به پټاوه، په منلس کې نه پرېښودم، سا په خبره در کوم. او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده و، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبایي کې په چین ناست وم، او پلار مور مې د دې کوټه کې به موږ چای څښو، ګډ به په یو دسترخوان ناست وم، او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته یکه چې لورګان مې راغی، وایي بابا مې وایي چې زه چای نشته که نه، او زه بارې کوي چې زه ورغم والې ورې، وایي ته پوډري دا بچان دي، نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغز مې د بچیانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان سترخان په خپله شعبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډېر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، نو خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا په مې څومره وډه به وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے بوډری چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا یاره که ښه وي تخته.
اے بوډری تا ته وایم ودرېږه.
دا دی ولاړ یم قومندان صاحب.
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟ دغه دې ګناه ده چې پوډرې
ناروغ وي. تم وهی والې؟
تو ناروغ نه یې، پوډرې پوډرې
والې. پوډرې انسان نه وي وهی مې والې.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟ مردار مخو خیره نکاله
زستان.
انسانیت غواړم.
ولی زوز انسان نه یم.
که تی انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم. ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځم.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځم. وهم او کنځل درته ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخېژه.
ښه دی قومندان صاحب، ته زموږ سره دغه من چلند کوه. موږ کزو نه لرو، نوکر خدای خو لرو. خدای به زموږ کذاب خامخا درڅخه واخلي.
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ چک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز مې چک.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځم.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کار غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
موږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم یې او په کوم حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږم حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږم حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.